ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ
ګرانوریدونکو کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه هر کله وایم اند شروع ورځ کال 2020 د اگست د میاشتې 19 نیټه ده په دې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی ورزو د وس وخت د مهمو خبرونو سره کوته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د سعودي عرب سره تعلقات سم دي او زیاته کړې ده تر هغه به اسرائیل نه تسلیموي تر څو چې فلسطین نه وي آزاد شوه د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستاني روپی نور غورځېدلې چې سیډونکو علت د سعودي عرب لخوا خپل یو عرب قرضه بیرته اخیستل بولی او په امریکا کې ډیموکراټک ګوند پخوانی نائب صدر جو بایدن پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې خپل امیدوار ټاکلی دی نوموړی به د نومبر په میاشت کې د صدر ترامپ سره په صدارتي انتخاباتو کې مقابله کوي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب سره د خرابو اړیکو خبرې غلطی ګرځولي او ویلي دي د دوی سره اختلافات نه لري او د کشمیر د معاملې په اړه د سعودي عرب او پاکستان خپل خپل تګلارې ده نوموړي ویلي پاکستان څوک نشي مجبورولې چې خپل اساسي خارجه پالیسی بدل کړي عمران خان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي تر هغه به اسرائیل نه مني تر څو چې فلسطین نه وي آزاد شوه نوموړي ویلي چې دوی د فلسطین د وګړو سره روان تشدد سترګې پټې کړې نو د کشمیر مقصد به هم وبایلي د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ په تیرو ورځو کې د کشمیر په اړه تعلقات ته تاوتریخوالي ښکار شوی او د دغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره تیر ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا د سعودي عرب سفر کړی وو سعودي عرب په پوزي کچا په پاکستان ډېر ملاتړي او پاکستان هم وخت په وخت د سعودي عرب د حفاظت ژمنې کوي او د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی 100 پیسې نور غورځېدلې ده چې په اړه د اقتصادي چارو کارپوهان وای د دې علت د سعودي عرب د پاکستان نه خپل پیسې بیرته اخیستل او د اړیکو تاوتریخوالی دی د اقتصادي چارو کارپوهان وای په پاکستان قرضونه سیوا شوی او په داسې کې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالی له امله سعودي عرب د پاکستان نه یو ارب ډالر قرضه هم بیرته اخیسته او ویل کیږي چې خای سعودي عرب د پاکستان نخپل نور 2 ارب ډالر قرضه هم بیرته وغواړي او تر 3 کالو پورې په قرض پاکستان ته د تیل ورکولو تړون هم ودروي د اقتصادي چارو کارپوهان وای سعودي عرب د پاکستان نه یو ارب ډالر قرضه بیرته واخیسته او دغه پیسې پاکستان د چین نه اخیستوي خو په پاکستان بارنه قرضې د 100 ارب ډالر نصیب شوی دی د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد مشر یوسی کوهن د متحده عرب اماراتو سفر کړی دی د ایف پی خبری ادارې د خبر تر مخه یوسی کوهن د متحده عرب اماراتو د ملي امنیت سلاکار شیخ تانون بن زید ان نهیان سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ او د سیمې د پرمختیا په اړه خبرې اترې کړې دي د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو جوړېدو وروسته دا د اسرائیل د کمچارواکي لومړی سفر دی چې متحده عرب اماراتو ته کړی دی نوموړي دا سفر په داسې حال کړی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو جوړېدو د خبر لا یو هفته هم نه ده پوره شوی د تیر زیارت پر ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د متحده عرب اماراتو او اسرائیل د سفارتي اړیکو جوړېدو اعلان کړی وو د اسرائیل سره د تعلقاتو سمولو په سر ایران ترکیه او پاکستان په عربي اماراتو ټکونه کړی او دای د فلسطینی وګړو سره زیاتیا بللې ده په امریکا کې ډیموکرات ګوند په خوانی نائب صدر جو بایدن پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې خپل امیدوار ټاکلې ده نوموړی به د نومبر په میاشت کې د صدر ترامپ سره په صدارتي انتخاباتو کې مخامخ کیږي جو بایدن دغه ټاکنه د خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره لوی ویاړ بللې او ویلې دي هڅه وکوي چې د خپل ګوند په معیار پوره وخیږي نوموړی به سبا له کنونشن ته د انټرنیټ تلاره وینا هم کوي ډیموکراټک پارټي د جو بایدن د نامزدګۍ فیصله د نهه پورس خپل کنونشن یا هغه روایتي غونډه کې وکړه چې د امریکای دواړه سیاسي ډلې پکې خپل خپل صدارتي امیدواران غوړه کوي په دا غونډه کې یو شمیر د صدر ترامپ د ریپابلیکن ګوند غړو هم د جو بایدن د سیاسي بصیرت او مشورې ستاینه وکړه په خواني صدرانو باراک اوباما بل کلینټن او یو شمیر نور مشرانو د صدر ترامپ په پالیسو ټکونه کړې دي بلخوا صدر ترامپ او مرستیال صدر مایک پینس د صدرتي انتخاباتو لپاره خپل کمپین توند کړی دی او د هغه ریاستونو سفرونه یې پیل کړي چرته چې دوی ښکاره ملاتړ نه لري. او په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د مړو کسانو شمیره د 1,80,000 نه اوړېدلې او په دې وبا په ټوله دنیا کې د ناروغ شوو کسانو شمیره د 2,22,00,000 نه اوړېدلې ده چې اکثریت یې په امریکا، برازیل، هندوستان او روس کې دی. په امریکا کې په کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 1,80,000 ته رسیدلې او په دې وبا د اخته کسانو شمیره 55,00,000 ته نږدې شوې ده.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم د وی وی ډیبر ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. دا د هلو وی وی دروانه شارو خبرونه ده چې نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ ز فواد لامی تاسو ته له واشنگتن نه وړاندې کوم. نن ورځ خبرونه مو د پاکستان او د عربي ملکونو په خصوص د سعودي عرب ترمنځ د روسیو علایقو په اړه خبرونه ته ځانګړې کړې ده او په دې خبرونه کې به د بیرابیلو میلمنو سره خبرې وکړو چې د پاکستان او د عربي ملکونو په خصوص د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ په علایقو باندې رڼا واچوي او خپل نظرین له موږ سره شریک کړي. البته باید ووایم چې په دې خبرونه کې مونږ دا خبرونه د کووډ 19 یا کورونا وایرس او بالواجی د مرکزی استډیوګانو نه نه بلکې لخپل کورونو نه تاسو ته چمتو کوو برابروي او پر ریکارډ یا ثبت شوی باندې تاسو اوري. نو لدې عمل نه شو کولای چې تاسو فونونه او تماسونه او یا پوښتنه په دې پروګرام کې واخلو او تاسو هم له ځان سره ولرو. نو په دې اړه زموږ بخنو منی او اوس راځو خبرونه ته. د خبرونه په سر کې باید ووایم چې د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ په دې وروستیو کې هغه څه چې مخې ته راغلي دي په خبرونو کې داسې ویل کیږي چې سعودي عرب هغه قرضې چې پاکستان ته ورکړې وي یو څه بیرته تینو غوښتي دي او په همدې حال کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سعودي عرب ته سفر کړی دی او داسې ویل کیږي چې په دې سفر کې کوښښ کوي چې د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ علاقې بیرته د پخوا په څیر ښه کی او سعودي عرب بیرته راځي کی. د پروګرام په دې برخه کې زموږ سره قدرمن میلمه ښاغلی افراسیاب خټک صاحب سره دی چې پیژندل شوی پښتون سیاستوال دی د پاکستان او په دې برخه کې به خپل نظریات له موږ سره شریک کړي. خټک صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
بنانه کور مو ودان
ژوند یو سي. خټک صاحب د پاکستان او د عربي ملکونو ترمنځ په تعلقاتو غږیږو، خصوصا د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ په تعلقاتو باندې. په دا وروستیو کې تاسو رپورټونه به اوریدلې وي. غواړم اول تاسو نظر په عمومي توګه واورم چې د پاکستان سفارتي تعلقات له عربي ملکونو سره اوس مهال په څه کچ دي، څومره ښه دي، څومره د رضایت وړ دي؟
ارزداري چې پاکستان د عربي هوادونو سره عموماً او سعودي عرب سره خصوصاً ډېر ژور تعلقات لري. دا اړیکې ډېرې پخوانۍ دي. 1979 چې کله پاکستان نه شرقي پاکستان جلا شو او بنگلاديش په شکل کې بل بل امریکا جوړ شو، نو پاکستان د آسیا د جنوب شرقي برخې نه قطع شو او دې خواته شرقي میانه ته رانږدې شو او پاکستان مشکل کې هم بحران او ذوالفقار علي بوټو په 1947 کې د اسلامي مملکتونو سره یو کانفرنس په لاهور کې راوښتو. پاکستان کې په دې کې شاه فیصل راغی د سعودي عرب او د سره ډېر نږدې اړیکې جوړ کړې. پاکستاني کارګران سعودي عرب ته او نورو خلیجي هیوادونو ته لاړل. لکونو په تعداد کې اولته نه اثار خارجي اثار را لګل شروع کړل. اقتصادی اړیکې شروع شو. بیا د پاکستان نظامی خلک لاړو سعودي عرب ته تربیت کولو لپاره، هم د سعودي عرب د مسله کوو د تربیت لپاره، روزنې لپاره، او ورسره دوی یو قسم ته د سعودي عرب چې کوم حکومت او چې هغه ورته کوم دفاعي وظایف سپارل، نو هغې دپاره هم دوی خپلې قواوې لیږل هم شروع کړې. نو دا یو داسې تعلقاتو آغاز وشو چې بیا جولت وخت کې بیا چې په افغانستان کې جهاد و، نو دا اړیکې نورې هم ژورې شوې او دا کیسه را روانه وه. بیا په پاکستان کې چې کله دا 1909 کې د نواز شریف حکومت سکوت وکړ او دلته جنرال مشرف کودتا وکړه او نواز شریف یې توقیف کړو، نو سعودي عرب مداخله وکړه او نواز شریف یې سعودي عرب ته بوتلو او لس کاله تبعید هلته تیر کړو. نو د نواز شریف او د سعودي عرب د شاهي کورنۍ منځ کې ډېر نږدې مناسبات جوړ شو او دا سلسله همداسې دوام وکړو. خو په دې نږدې وختونو کې یو سلسله مشکلات پیدا شوي دي، خصوصا دا چې کله دا محمد بن سلمان سعودي عرب کې د قدرت زیاته برخه ترلاسه کړې ده، نو په دې کې دا مشکلات جوړ شو چې دوی دا په لارې مځکه پاکستان کې نواز شریف حکومت و صدر اعظم هغه چې دلته دوی پاکستان نه د مسلح قوتونه وغوښتل چې تر څو چې په یمن کې په جنګ کې ګډون وکړي. نو پاکستان دې ته ډېر آماده نه و، نو په نواز شریف دا خبره پاکستانی پارلیمان ته ولېږله. پارلیمان د دې خلاف کتنامه تصویب کړه چې په هغه کې راغلو چې مونږ په جنګونو کې سره په سعودي عرب باندې که څوک خدایمکه حمله کوي نو هغې نه دفاع کبور حکومت کوو، خو دا ده چې دوه مسلمان هېوادونه خپلو کې جنګېږي او مونږ په هغې کې وینې تویولو کې شریکي ده نه غواړو. داسې دا خبره پاکستان ته په سعودي عرب باندې ښه ونه لګېده. نو بیا د نواز شریف حکومت چې که سکوت کولو نو دې کې چې کوم خارجي خلکو دې پروسې مرسته کوله، نو په دې کې دا معلومېده چې سعودي عرب هم شامل دي. نو چې کله عمران خان حکومت راغی نو دا مناسبات دوی یو مضبوط محمد بن سلمان دلته پاکستان ته راغی، عمران خان سعودي عرب ته سفرونه وکړل او خصوصا د پاکستان د مسلح قوتونو لوی درستیز جنرل قمر جاوید باجوا هم سعودي عرب ته لاړو. او پاکستان چې کوم اقتصادي بحران باندې اخته دی دې کې مخنیوي لپاره سعودي عرب نه کومک وغوښتو، یو 3 میلیارد ډالر دې لپاره چې پاکستان د اثارو ذخیره ډېره ضعیفه شوې وه هغه سعودي عرب ورکړل موقتي توګه باندې چې پاکستان ته خپله ذخیره مضبوطه کړي. او دغسې تیل په دې ارزان نرخونو او په دې ډول پاکستان ته په قرض ورکول شروع کړل چې تیل به پاکستان اوس اخلي پټرول او نفت او بیا به وروسته پیسې ورکوي. نو دا قسم ته مناسبات موجود وو، خو دې نږدې وختونو کې بیا یو څه مشکلات ایجاد شو. هغه مشکلات دا دي چې دلته نوې سسپندي روانه ده. دا تاسو وینئ چې امریکا د شرق میانانه لږ شاته کیږي او دې خلیګه ټکولو لپاره تاسو فکر کړئ نو ترکی، ایران او اسرائیل درې قوتونه دي په شرق میانه کې یا غربي اسیا کې چې هغوی دا خلیګه ټکولو ته مخکې شو. نو پاکستان د ترکی او ایران دواړو سره اړیکې لري او بیا دلته کې یو د ملیشیا حکومت یو کنفرانس راغوښته و چې هغې کې دا غوښتل چې دا چې کوم هېوادونه یعنی یو قوي خو نه هېوادونه دي په مثلا ملکونو کې دی د خپلو کې یو بل سطحه باندې مناسبات جوړ کړي. دا په سعودي عرب باندې ښه نه وه لګېدلی ځکه چې هغوی چې هغوی دا فکر کولو چې دا د چې کوم او آی سي ده یا د اسلامي هېوادونو د یووالي تنظیم د سازمان دی دا جو هغې ته موازي یو بل سازمان جوړېږي چونکې هغه پخواني سازمان کې سعودي عرب لاس بر دی نو هغوی نه غوښتل چې بل سازمان جوړ شي. نو په دې باندې لږ مناسبات خراب شو. بیا پاکستان دا ګیله وکړه چې سعودي عرب چې د هغه په کشمیر باندې د پاکستان هغسې مرسته نه کوي او د اسلامي ملکونو هېوادونو کنفرانس غونډې راونه غوښته چې په کشمیر کې چې هندوستان کوم اقدامات کړي دي چې دا تقبیح کړي او کشمیریانو سره همبستګي اعلان کړي. نو پاکستان دا ګیله وکړه. نو په دې باندې لږ مناسبات خرپر شو. سعودي عرب ته خیال دی چې هغه پاکستان ته مالي کومکونه ورکوي، لکونه پاکستانیان دلته کې کار کوي، روزګار یې ورکړی دی. خو بل طرف ته پاکستان دا وایي چې پاکستانی قواو هغه چتر سعودي عرب ته یو دفاعي چتر ورکړی دی او که سعودي عرب پاکستان سره کومک کوي نو هغې په عوض کې پاکستان دغه چتر چې دی دا موجود دی او که سعودي عرب د خپل کومکونه بندوي نو پاکستان دا چتر بیرته اخلي. نو په دې باندې لږ مناسبات تیره شوي دي، ترنګواله پکې راغلی دی او پاکستان وزیر خارجه یو دوه اونۍ مخکې دلته وویل چې که اسلامي ملکونو د سازمان غونډه نه راغواړي نو پاکستان به یو مستقله غونډه راغواړي چې هغې کې ایران ترکی او دا ملیشیا او پاکستان دی بغدونو کی دا هغه وزونه دي چې کشمیر په وسله باندې د پاکستان د دریز برسته کوي. نو دا مناسبات دی وزیر خارجه شاه محمود قریشی چې کوم تیر دوه نی مخکې خبرې وکړې مصاحبه وکړه په هغه کې د خبرو کولو مناسبات ډیر خراب شو تنشونه لور شو. نو دې تنشونو لري کولو لپاره د پاکستان د مسلح وزن لوی درستیز جنرل کرنل جاوید باجوا او د پاکستان د نظامی استخباراتو آی ایس آی رئیس جنرال فیض حمید دا درې څلور ورځې مخکې لاړل سعودي عرب ته هلته ملاقاتونه وکړل. خو اخره کې تر اوسه پورې چې کوم خبرونه موږ لاس کې لرو نو هغې سره محمد بن سلمان نه ولیدل او د سعودي حکومت کې هغوی مسلح قوتونو سره خبرې وکړې، مسلح قوتونو رئیسانو سره او دفاع وزیر سره خبرې وکړې. نو دا هم لږ پاکستان کې سوالونه دي چې دی خو هر کله چې پاکستان د اردو لوی درستیز ولاړ دی نو همیشه محمد بن سلمان یا بادشاہ سره لیدلې دي، مګر دې واره داسې ښکاري چې سعودي عرب افغان جوړ دی او هغه د پاکستان د اردو د مشرتابه سره هم نه دی لیدلې. نو دا وزاده تر اوسه پورې
ډېر مننه خټک صاحب تاسو د پاکستان او د سعودي عرب د تعلقاتو ډیر یو تاریخي تصویر وړاندې ک دا اول نه تر نن ورځې پورې ټول لوړې او ژورې مو په ډیر جزئیات باندې ډیر خپل انداز باندې تفصیل ورک. ډیر مننه. اوس برا شو دا د نن ورځې په تعلقاتو باندې ک ډیر لکس تمرکز وکړو. تاسو د سعودي عرب او د پاکستان چارواکو ترمنځ دا ورستیو ناندرو ته اشاره وکړه چې روسي مناسبات یو څه خراب شوې دي او د دې وجه تر یو حد پورې د کشمیر مسله ده، بلکې تر ډېر حد پورې چې پاکستان غواړي د کشمیر په مسله کې د سعودي عرب ملاتړ ترلاسه کړي. اوس نو که دا راته وایسي چې د سعودي عرب دریز په عمومي توګه د کشمیر د مسلې په اړه څه دی او دغه دریز د بدلون وړ دی کنه اوسنیو شرایطو ته په نظر کې نیول سره، آیا سعودي عرب بخپل دریز بدل کړي؟
ارزاده چې و انا وی توګه سعودي عرب په پاکستان د دریز مرسته کوي د پخوا لکه ما تاسو ورو کو دی شاه فیصل دی وختونه او خدای دې چې پدې تیرو دوه لسیزو کې چې د هند اقتصاد رشد کړی دی نو د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو مناسبات د هند سره هم نږدې شوي دي او دومره نږدېوالی راغلی دی چې هغوی د کشمیر په مسله باندې د پاکستان داسې مرسته نه کول غواړي چې هند سره د هغې مناسبات ضربه وویني یا ضرر وویني. دا یو ډېر پیچیده خبره ده. دویمه خبره دا ده چې لکه چې ما عرض کړو په جهان کې د نوي ساړه جنګ اوازه ده، نوي ساړه جنګ خبرې کېږي. په دې نوي جنگ کې دوه قطبونه چې کوم جوت دي هغه یو طرف ته د امریکا متحده ایالات دي چې غربي نړۍ هغې شاته ودرېږي او بل طرف ته چین دی چې هغې سره به ایران او ځینې نور هېوادونه ودرېږي. نو د هند چې دی هغه د چین خلاف دی او امریکې سره دې مناسبات ډېر فیزي دي. نو په د سعودي عرب لپاره هم پاکستان لپاره دواړو لپاره ډېر لوی سوال دی چې په دې نوي انقلاب چې په جهان کې واقع کېږي چې دوی به کمی خواته ودرېږي ځکه چې دواړو هېوادونو امریکې سره هم ډېر ریزي مناسبات دي او بل طرف ته چین سره هم مناسبات جوړول غواړي او سعودي عرب هم غواړي اگر چې اوسه پورې چین سره مناسبات ډېر ریزي نه وو خو غواړي چې څه مناسبات جوړ کړي. خو دا ما داسې کولو چې نوي څه په دې خو سعودي عرب زیات تشویش دی هغه دا دی چې پاکستان ایران سره خپلې اړیکې نږدې ساتي. د پاکستان کابینه کې دا د یو وزیر دی د مشاور دی خو وزیر پر رتبه باندې عمران خان اقصی زلفی بخاری نوم دی. نو ته په حق له هم سعودي عرب تشویش څرګند کړی چې د ایران دوست دی او د ایران ته سفر کړی و عمران خان دغه سره مسلو زلفی بخاری. نو دا قسم ته هغه وایي چې تاسو ایران سره اړیکې چې دا یا قطه کوي یا ډېرې ټیټې سطح ته راولئ ځکه چې او ترکی سره پاکستان مناسبات چې په دې باندې سعودي عرب خوشحاله نه دی. ما دا کولو چې په سیمه کې په نړۍ کې چې نوي سربندۍ کېږي په دې نوي سربندۍ کې د پاکستان او د سعودي عرب دریز مختلف دی او سعودي عرب دا توقع لرله چې چون پاکستان سره ډېر کومکونه کوي نو پاکستان به د هغې درې تلاشي. مګر اوس پاکستان چې هم دا خبرې کېږي د تیرو درې څلورو کې ما تحلیلونه ولوستل چې دوی وایي چې نو دا سعودي عرب دا کومکونه وړیا نه دي، دوی په عوض کې پاکستان دوی سره نظامی کومکونه کوي او خصوصا دفاعي چتر خبره کېږي. نو دا چتر اهمیت پاکستان دا کې خلک دا وایي چې دا دی چې که د امریکي چتر د سعودي عرب نه لرې کېږي نو سعودي عرب څه بل کم چتر دی. اسرائیل سره سعودي عرب مناسبات ښه دي، خو د اسرائیل چتر خو هغې په څرګند ډول نه شي دوړلی. نو د پاکستان چتر یوازینی چتر دی چې هلته موجود دی، که دا دته لرې کېږي نو بل کم اسلامي هیواد دی چې هغه خپلې قواوې مثلا واستوي او حرمین شریفین او نورو ځینو حفاظت لپاره داسې په ډاډ او په څرګنده باندې ودرېږي لکه پاکستان چې ولاړ. نو دا یو قسم ته دواړه طرفونه یو بل سره یو بل پر احسانونه اړي، یو بل نه ګیلېم کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
خټک صاحب، تاسو د صفبندۍ ویلې، تازه صفبندۍ چې په نړیواله کچه په سیاسي مسایلو کې مخته شوي دي او رامخته کیږي، په داسې حالت کې چې پاکستان په خپل هم د اقتصاد له پلوه ځپل شوی دی او له یو غټې ستونزې سره د اقتصادي مخ د قرضي ور باندې دي، د بلې خوانه د کشمیر مسله هم اوچته کړې ده، او په دې کې بیا دا نوې صفبندۍ هم ساسو په وینا را مخته کیږي، نو پاکستان ته ساسو په نظر څه داسې غوره لار پاتې ده چې په دغه صفبندیو کې باید څنګه یو پالیسي یا څنګه یو سیاست خارجي سیاست باید غوره کړي؟
پاکستان په دې خبرو کې یعنی که تاریخ پر نظر واچو نو پاکستان همیشه د غرب متحد پاتې شوی دی. یعنی د 1950 کلونو نه په سیټو سنټو چې کوم غربي نظامي پکتونو د کمونیزم د مخنیوي لپاره پاکستان هغه برخه پاتې شوی دی. پاکستان اردو ټول وسلام په دې سلسله کې په دې لاره ترلاسه کړې ده او تربیت او نظامي ټیکنالوژي او نورې خبرې ترلاسه کړې دي. افغان جنگ کې نو څه ته هم چې شوروي قوتونو خلاف جنگ او په هغه کې پاکستان د امریکا سره نږدې نقش لوبول لري او امریکا په پاکستان کې ډېر جوړ نفوذ لري. خو دې سره چې کله د دې یو لسم د سپتمبر نه پس چې کله پاکستان او امریکا په مناسباتو کې لګتا او چې خپل راتلو نو پاکستان ورو ورو خپل اړیکې چین سره مضبوط کړي او دا اړیکې یو نوې مرحله کې کیفیتي مرحله کې داخله شوې چې کله 1913 نه پس نه بخښنه وسمه 2013 نه پس چې کله چین د دې اقتصادي نوې خپل پروژه اعلان کړ چې نړۍ لپاره د لارې او د تجارتي کارګرونو جوړولو نو پاکستان سره هم د چین او پاکستان اقتصادي کارډور جوړولو پلان اعلان کړ او پاکستان کې په ډیر لوی کچه سرمایه گذاري وکړل. دا چې کیفیتي په دولو چې تر اوسه د پاکستان او د چین مناسبات سیاسي او تریوی اندازې نظامی پاتې شوی وو، مګر اقتصادي بعد یې دومره جوت نه و. خو چې کله چې نظامو کو جره فرض کا د شپیتو بلیارډ ډالر نه زیات سرمایه گذاري پاکستان کې کوي او شروع کړه نو تیسرا نو یو قسم مناسباتو کې پرمختګ وشو. اوس دغه راداری باندې کاریګور باندې کار روان دی خو امریکا د دې کاریګور مخالفه ده او نه غواړي چې پاکستان او چین دومره سره نږدې شي. نو پاکستان لپاره لوی امتحان دی چې هغه د چین او امریکې ترمنځ خپل مناسباتو کې توازن څنګه پیدا کړي، ځکه چې که انکتاب زیاتېږي نو به دواړو طرفونو خوشحالول به ګرانه شي. نو او پاکستان لپاره دا مشکل ده چې دی کې یو طرف سره لاړ شي، ځکه چې دواړو سره اړیکې ډېرې جبرې او ستراتیژیکې دي. لهذا پاکستان لوی امتحان سره مخامخ دی چې وخت تیریږي پاکستان ته دا مشکل زیاتېږي. او ورو دا نواز شریف حکومت چې وو پاکستان کې نو هغه د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور چې وو د دې لپاره زیات متحد وو، هغوی لو زیاتو او یو قسم ته یو سیاسي حمایت پشتیبانی د دغه کاریدور نه ډېر په سختۍ نواز شریف کوله. چې نواز شریف حکومت تللی دی د کاریدور په خلاف پاکستان دریس کې لږ فرق راغلی دی. اوس هغه سي پاکستان د کاریدور تایمیت نه کوم چې نواز شریف حکومت ورکولو، خو بیا هم کاریدور چې دی نه پاکستان اوس کوچ په شاشه نه دی. نو دا په دې حالاتو کې دا لیل بیا په کار چې افغانستان کې څه کېږي، افغانستان کې چې سولې او د ثبات خبرې کی نو دا به هم ترې کاریدور د آینده لپاره ډېر لوی اهمیت ولري. خدای مکه که افغانستان کې سولې او ثبات ناراضي نو بیا دې کاریدور په جوړولو کې به لوی مشکلات پیدا شي، ځکه چې دا کاریدور بالاخره په افغانستان هم تیریږي، مرکزي آسیا ته وځي، پاکستان ته چې راغلی د گوادر تر شرقي بیاناته په دې لاره ځي. خو که په دې سیمه کې بیا افراطیګري او خشونت زیاتیږي نو لکه څنګه چې تاسو یاد شي چې ترکمنستان نه نفت او ګاز پایپ لاین چې راتېرېدو پروژه چې ده یعنی شل پنځه ویشتو کالو نه ځنډېدلې ده، ځکه چې اوضاع ښه نه دي، سوله نشته او ثبات نشته. نو دا خبرې بیا په دې کاریډور باره کې پیدا کېدای شي. نو دا د راتلونکي لسو پنځه سو کالو کې لوی چیلنج بدای چې پاکستان څنګه په نوي انقطاب کې په نوي ساره جنگ کې خپل مناسبات د ابر قدرتونو سره تامینوي.
او خټک سبي خو اقتصادي اړخونه دي، یو د اقتصادي اړخونو ترمنځ امنیتي مسایل دي. په امنیتي مسایلو کې سعودي عرب او پاکستان څومره په عین خوا روان دي یا په عین پاڼه باندې دي، خصوصا د توندروي په وړاندې او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې، آیا سعودي عرب او پاکستان دواړه هم نظر دي کنه؟ خصوصا چې دغه مسایل اقتصادي مسائل هم په خپل نوبت سره د خپل اثر لاندې راوستل شي.
حقیقت دا ده چې په پاکستان کې د مذهبي افراطیګرۍ په پرمختګ کې او په پراختیا کې سعودي عرب ډېر نقش لوبولی دی او ډېره غټه سرمایه ګذاري کړې ده، یعنی میلیاردونه ډالره سرمایه ګذاري د سعودي عرب او د ځینې نورو خارجي هیوادونو په دې زمن کې شته. پاکستان کې چې کوم مدرسې دي، خصوصا چې کوم دی اسلام کې د وهابي مفکورې طرفداران دي، هغې ته زیات کومک سعودي عرب ورکړی دی. پاکستان کې اوس په دې حال کې شپږ دېرش زره مدرسې دي، اسلامي مدرسې، او دې کې عظیمه برخه چې ده د سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو نه کومک اخلي. نو پاکستان کې مذهبي ګوندونو سره هم سعودي عرب کومک کړی دی، او د پاکستان کې بې ثباتي په دې وجه پیدا شوې ده چې سعودي عرب سنی افراطینو سره کومکونه کوي، او ایران بیا په اهل تشیعو کې افراطینو سره کومکونه کوي، او دلته پاکستان کې فرقوارانه شخړې د فرقو ترمنځ، مسلکونو ترمنځ، مذهبي مسلکونو ترمنځ شخړې چې هغه په دې ډول پیدا شوې دي. نو اوس هم دا سلسله روانه ده، یعنی بلو چې دا شخړې د پاکستان سعودي عرب ترمنځ مناسبات په تاوتریخواله زیات شو. نو یو څو مذهبي خلک چې دی سعودي عرب ته لاړو او دې خبرو ترو پرخه واغسته کوشش کولو په غیر دولتي سطحه باندې چې دا مناسباتو کې بهبود یا روغوالی راولي، سمون راولي. نو ارزه ده چې دا تر اوسه پورې شته، خو دا ده چې دې سره دا نوي چې کوم فکتورونه راوتلي دي، لکه چې القاعده وه، لکه چې اوس دا داعش دی، نو سعودي عرب دې نه لږ تشویش هم لري، ځکه چې دا په آخري تحلیل کې دغه سازمانونه به په سعودي عرب باندې معاملې کوي. خو دا ده چې سعودي عرب تر اوسه شوی نه دی هغو مسلکونو سره کومک کول نه چې کوم سعودي عرب ته نږدې وو، هغه تر اوسه مدعا ورکړې ده. دولتونو مناسبات که خپتیا راغلې ده، خو دغې سازمانونو سره د سعودي عرب مستقیم مناسبات چې دي هغې کې خپتیا نه ده راغلې. البته د سعودي عرب او ایران جګړه چې زیاتېږي، نو پاکستان کې هم چې د هغوی دواړو سره کوم خلک مناسبات لري، نو د هغې پلان کې هم تاوتریخواری زیاتېږي، او دلته کې وژلو او د ترور سلسلې چې دي هغه هم زیاتېږي. په دې ورځو کې موږ لیدلي دي چې دلته کې دغسې وژنې شوي دي، او پاکستان حکومت ته په دې تشویش دی چې د ایران او د سعودي عرب د پخښه تنش په وجه باندې پاکستان کې هم یو بې ثباتي راځي. او بیا لکه چې ما زوکړه افغانستان کې چې کوم اوس خبرې روانې دي، په دې کې چین خو دا ډېر په جدي توګه باندې غواړي چې افغانستان کې ثبات راشي، ځکه چې دا چین په ګټه ده. چین چې کومې پروژې یا کوم د پروګرام لري، برنامه لري د آسیا او د اروپا ترمنځ د کاروزرونو د تجارتي لارو مناسباتو، نو هغې دپاره لازمه ده چې ثبات وي او مگر بل طرف ته غرب چې د لارو جوړولو مخالفت دی او هغه غواړي چې د تخندونه پیدا کړي. نو پاکستان یو قسم ته مېچ کې ګیر دی اقتصادي مشکلاتو کې څومره د مخ کې چې کله پاکستان او سعودي پاکستان او د چین د کوریډور کې مشکلات پیدا شول نو سعودي عرب په وخت اعلان وکړ چې دوی به په گوادر کې او په بلوچستان کې سرمایه گذاري وکړي او دلته به یو قسم ته دغه پروژې چې کوم چین شروع کړي دا به تکمیل ورکړي سعودي عرب. مګر اوس ته ښکاري چې سعودي عرب د دې پروژو نه شاته کیږي خو پاکستان کې به زیات تشویش موجود و چې سعودي عرب سرمایه گذاري په بلوچستان کې زیاتېږي. نو دا د ایران د مرګ سره دی ویلې خبرې دي او دا بیا ایرانی بلوچستان چې د خصوصاً په هغه کې یو قسم ته کبدي ثباتي زیاتېږي نو ایران به دا خبره تشویشي چې سعودي عرب د هغې مرزون سره دی ویلې سرمایه گذاري پاکستان کې په لویه کچه کوي. نو دا د اقتصادي سیاسي او دا د مذهب په نوم چې کوم سیاست کېږي دې ټولو ترمنځ اړیکې دي او ډېر بغرنجې اړیکې دي چې دې په غور سره ساره لګواړي.
خټک صاحب په دې وروستیو کې یو بله مهمه موضوع چې په شرقي میانه کې رامخې ته شوه هغه دا ده چې د عربي متحده اماراتو د اسرائیل سره تعلقات جوړ کړل، سفارتي تعلقات بیرته جوړ کړل او یو تړون هم لاسلیک کړ. اوس نو دغه موضوع څومره د سیمې او خصوصا د پاکستان پورې مربوطېږي، څه اغیز شیندلی شي او څه څرګندوي؟ آیا بیا هماغه صفبندي دي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه او په دې کې د پاکستان د وزیر اعظم بیان هم مخې ته راغلی چې بیا د اسرائیلو په اړه خبرې کړې دي، څومره امکان شته یا نشته چې پاکستان د اسرائیلو سره په نږدې یا په ډېر لري آینده کې مناسبات جوړ کړي؟
او دا مهم سوال دی. دا اوسنی کشمکش کې دا هم یو عامل دی. سعودي عرب همیشه تلاش کړی دی چې کله هم او اسرائیل سره خپل مناسبات رغول غواړي نو هغوی مخکې نور مسلمان ملکونه مخکې کوي چې هغوی یو زمینه جوړه کړي چې بیا په سعودي عرب په هغې قدم کېږي. نو پاکستان مې هم فرمایشونه پخوا هم کړي وو چې کله دلته جنرال مشرف حاکم وو نو چې تاسو اسرائیل په رسمیت وپېژندئ. پاکستان دا کار نه کول غوښتو خو بیا یې خو په ډېر په هنر یې یعنی یو قسم ته بهانې جوړې کړې چې سعودي عرب یې خفه کول هم نه غوښتو. اوس بیا هم په دې نږدو وختونو کې داسې ښکاري چې دا د متحده متحده امارات عربي خلیج کې نو دی چې کوم اسرائیل سره مناسبات جوړ کړل نو سعودي عرب خو پاکستان نه هم دا غوښتنه کوله چې دوی د اسرائیل په رسمیت وپېژني. خو پاکستان کې د دې ډېر کلک مخالفت موجود دی. نو پرون پاکستان پارلمان کې سنا کې په دې باندې ډېر بحث وشو چې پاکستان کې د ټیکس یا د او د ټیکس یو شعبه چې دوی د فلسطین سفیر خلاف یو قدم اچولو هغه غوښتل چې احضار کړي خو په سنا کې خلکو پرون په تقریرونو وکړو هغه وایي چې دا خو تاسو یعنی اسرائیل سره مناسباتو لاره هواروئ نو ځکه د فلسطین سفیر چې دی هغه توهینوي او بیا حکومت په شا لاړو چا چې دا کار کړی وو هغې معافي وغوښته. نو ارزه چې دلته دا خبرې هم روانې دي خو پاکستان کې وضع داسې ده چې پاکستان لپاره دا ممکن نه ده چې هغوی اسرائیل په رسمیت وپېژني اگر چې دلته اسرائیل سره پخوانی مخاصمت موجود نه دی. خو دا ده چې د دې دوو دولتونو منلو شرط پاکستان وایي چې اغي دی فلسطینی دولت که اومنی اسرائیل نو بیا اسرائیل سره مناسبات نورمال کېږي شي او بل بیا په لاره فرار شي اسرائیل او د هندستان ترمنځ د دې نږدې اړیکې خصوصا چې د نریندرا مودی حکومت په هندستان کې راغلی دی نو اغي اسرائیل سره مناسبات ډیر ښه کړی دي. نو دوی دا خیال دی چې کشمیر او اسرائیل مسلو مې کې ډیر مشابهت موجود دی که پاکستان دی فلسطین په مسله باندې عقب نشینی کوي نو بیا مجبور دی چې د کشمیر په مسله باندې عقب نشینی وکړي. فلهذا دوی اسرائیل سره د مناسبات چې په دې وخت کې دی کې دین مخکې نشي تللی په کوم ځای کې چې ولاړ.
ډیره زیاته مننه خټک صاحب پیژنل شوی پښتون سیاستوال خغلی افراسیاب خټک سیب چې حاضر شوی او زمونږ خبرونه تر هغه لږ خپل نظر مو شریک کړ او ډیر ارزښتمن معلومات مو وړاندې کړ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
او خبرونه ته به دوام ورکو. تاسو د هلو وی د روانو چارو خبرونه له واشنگتن ډی سی نه اورئ او اوس هم د یو بل میلمه سره د خبرونه موضوع ته دوام ورکو. او زمونږ بل میلمه ښاغلی خادم حسین صاحب دی چې هغه په پاکستان کې سیاسي څېړونکی او استاد دی چې ورته ښه راغلاست وایو. خادم حسین صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
خوشاله اوسئ، مننه کوم، آباد اوسئ،
سلامت اوسئ. خادم حسین صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ چې په دا وروستیو وختونو کې په مناسباتو کې څه سوړوالی راغلی دی یا هغه مشکلات سره مخ ته شوی دی، د دې وجه څه ده؟ آیا د پاکستان خارجي سیاست کې څه کمی راغلی دی یا ناکامي راغلی ده، او یاد دی چې حالات بدل شوي دي، یاد دی چې سعودي عرب خپل پالیسي بدلی کړی دي، وجه څه ده؟
ما ته دا ښکاري چې دوه درې لتونه لري د مناسباتو د قصوروالې د پاکستان او د سعودي عربستان ترمنځ. رومبه خبره خدا ده چې د تیر شو سو کلونو نه د سیمه او د نړۍ عمومي سیاسي حالات کې بدلون راځي. تاسو قتل چې کله راسي دغه محمد بن سلمان اختیار ترغله دی د سعودي عربستان په بازي پالیسو لکه په عربو کې دنه په میډل ایست کې دنه منځنی شرقی سیمه کې او دې سره سره د اغي دنن صورتحال یا دنن سیاسي صورتحال کې بيخي ډېر بدلون راغلي دي. هغه دې سخت ریزای نه یو خبره ده چې د ازادۍ غاړې ته بوتلی ده. دا وی سره سره د ګوندی ملکونو سره بالخصوص اسرائیل سره مناسبات لږ زیات مثبت غاړې ته بوتلی دي. دا یو بدلون ډیر مهم بدلون چې تیر شوی ماخله درې سلور لسیزو کې ډیر مهم ښکاری په دې حساب په دې حواله. بیا تاسو ګوري چې د سعودي عربستان، هند سره او چین سره او امریکای سره ډیر نږدې تعلق او نږدې تړون پیدا شوی دی سره د اروپا او امریکای، او د خپل تجارتي اړیکې نه نور ټول سیمو سره او پورا نړۍ سره د مثبت غاړې ته د بوتلو کوشش کوي، زیار کوي. د پاکستان سره بالخصوص مناسبات د سعودي یو خود سخت ریزای په حواله، دویم د هند په حساب د کشمیر چې کومه شخړه د هند او پاکستان ترمنځ ده په دې حساب زیات نږدېوالی او زیات قربت وو. چې کله دغه بدلون راغی په سعودي کې او په نړۍ کې او په سیمه کې، نو دغه یو غاره ته خو مناسبات ظاهر خبره کې ساړه کېده به، خو دې سره سره پاکستان او د پاکستان خارجه مسولین، د خارجه امور مسولین یا دغه چارواکي یا دغه حکومت چې کوم اوس په پاکستان کې دی او په اختیار کې دی، هغه په وخت دغه بدلونونه هیڅ نه کړی شو، دغه معلوم نه کړی شو، او د هغه د وجنا د سعودي عربستان ته یو قسمه دړکی ورکول شروع کړ. د سعودي عربستان چې کوم مرسته پاکستان سره واسي نجما ارزو کړ، هغه د صدرزه په حواله او د کشمیر په حواله و، هغه دواړه مرستې پاکستان سره کمې شوې. نو چې کمې شوې، نو بجای د دې چې پاکستان دغه بدلون هیڅ کړی وي، دغه نړیوال او سیمه ایز بدلون بجای د دې چې دوی دا محسوس کړی وي، دی د دړکی ورکول او د بدل اخیستو د غچ اخیستو خبره مخې ته بوتله، یا هغه ډېر زیاته بشپړه کړه، یا هغه ډېر زیاته په میډیا کې خوره کړه. دغه خوري دوه وجنه ظاهره خبره ده چې دی مناسبات پر سړیدل او غساړو شو اوس د پاکستان فوج کوشش کوي اگر چې په هر جمهوریت ملک کې باید چې د پاکستان یو ملک جمهوری اداري یا د یو ملک پارلیمان یا د ملک اختیارمن ټاکلې شوی حکومت دغه خبره مخې ته بوزي خو دغه خبره اوس د پاکستان فوج مخې ته وړي نو دینه سپاده اندازې لګي واضح دا پته لګي واضح انداز دا لتاس لګي چې پاکستان د سیمه ایز او نړیوال بدلون سیاسي بدلون دا نه دی هیڅ کړی او د هغې د وجې نه د هغې خپل د پاکستان خپل سیاسي نا اهلي چې اوسنی کوم حکومت دی د هغې سیاسي نا اهلي دی هم د مناسباتو سړولو کې یو رول لوبولی دی
اوس نو پاکستان په څل ډول کولی شي چې دغه مناسبات بیرته روغ کړي او بیرته هغه پخوا حالت ته کړي آیا پاکستان ته د سلاره پاتې ده ساسو په نظر
زما په نظر دوه خبرې دي دا ډېره په اسانه کېدای شي د پاکستان سیاسي حکومت او ټاکلې شوی حکومت منتخب حکومت باید پارلیمان ته رجوع کی او پارلیمان کې پتی بحث وشي او دې بحث دا تدری بحث دوا غټي پلم کې دي شه دوا غټي موضوعات کې دي شي یو موضوع دا ده چې څنګه ټول نړۍ کې سیمه کې سفرځي په شازي بای چې د پاکستان نصاب کې او کتاب کې او د میډیا بیانیا کې او سیاسي بیانیا کې سفرځي په شاله راشي د سفرځي دا عمل شاید چې اوس د پاکستان هم په ګټه نه دی د سیمې په ګټه نه دی نړۍ په ګټه هم نه دی نو که سفرځي پاکستان کې په شازي نو سعودي سره د مناسبات تودوالي غاړې د فلشي دویم دا چې دا دنیا اوس د شخړو نه ده د تنازعاتو نه ده د جنگونو نه ده نو باید چې پاکستان هند سره د خبرو اترو په ذریعه یا په وساطت د کشمیر د شخړې یو حل لار ولټوي ما تخکاری که دغه دوه خبرې وشي چې پاکستان سیاسي بیانیه کې سفرځي په شاله او د کشمیر د شخړې د پاره به هند سره د خبرو اترو عمل شروع نو سیمه کې به نور ملکونو سره یا نور هیوادونو سره هم د اړیکې تودواله راشي تجارتي اړیکې به مخکې لاړ شي سعودي سره به هم دغه اړیکې مثبت غاړې ته لاړ شي
اوس چې دغه روابط د سعودي او د پاکستان مناسبات یو څه خراب شوي دي او سعودي عرب هم د پاکستان نه خپل د قرضو بیرته اداینه غوښتې ده ستاسو په نظر دغه د مناسباتو خرابېدل په پاکستان باندې څومره لوی بوج راوړي
د پاکستان دوه درې اړخونه داسې دي چې سعودي سره د مناسباتو سورواله نشي زغملی لومړی خو د پاکستان معیشت دی د عربو ملکونو او د اروپا او د امریکې او د چین د مرستې نه بغیر د پاکستان معیشت چې اوس ډېر زیات ښکته غورځېدلی دی په مخ کې نشي تللی ودرېدی نشي نو نه هیڅ پنهغه چې کومه مرسته وا هغه مرسته بندېدو سره به د پاکستان معیشت لامحاله ارومرو لاندې شي دویمه خبر دا ده چې په لکونو خلک چې کوم دي ریمیټنسز ورته وي چې ریمیټنسز په ځای سعودي کې کار کوي د پاکستان ډېر شه مزدور کار ډېر شه هغه خلک چې هغه ټیپ سره تعلق لري یا خلک چې انجینرینګ سره تعلق لري تعلیم یافته خلک سکل لیبر ان سکل لیبر یعنی هنرمند مزدور او بی هنر مزدور دا دواړه غلطه مزدوری کې د لکونو تعداد کې هغه ریمیټنسز را لګي د هغه ریمیټنسز په پاکستان باندې شو دا په پاکستان لپاره بي سي ډېر لوی ستونزې زما خیال دی چې دا تاثیر نه بچي دا لپاره دا مهمه خبره ده دا چې پاکستان یو غاړه ته سفرځي په شا بوزي او بلې غاړه ته ان سره د کشمیر د شخړې په حساب د خبرو اترو لارو لټ
او دا امکان څومره ګوري چې د اسلامي همکاریو تنظیم چې کوم دی OIC دا به بل اخر د پاکستان د غوښتنه ومني او د کشمیر مسله به په لوړه کچه راوچه تکړي آیا سعودي عرب به بل اخر د پاکستان د پالیسي ته غاړه کیږي
ما ته نخکاری چې د اسلامي هیوادونو دغه تنظیم کوم ته چې OIC اورګنایزیشن اف اسلامي کنټریز هغې کې دومره فعالیت دومره تحرک او دومره توان ما ته نخکاری چې هغه دغه خبره کې د پاکستان په هیڅ پنيغه مرستو کې دغه ملکونو کې اکثریت هغه ملکونه چې کم مرسته کولې شي او کم چې د اقتصاد په حساب مضبوط ملکونه غلې کیږي دغه ټول ملکونو ډېر مضبوطی اړیکې لري هند سره او د هند په دې کې یو فریق دی نو ماته نه ښکاري چې د هند په ضد به او ای سی داسې قسمه قدم اوچت کړي یا به سعودي مجبوره کړي چې هغه د پاکستان دغه غوښتنه تغاړه کړي.
ډیر مننه خادم مزید صاحب. یو ورسته پوښتنه واغه دا چې د چین په حواله دلته چې چیرته چې د سعودي عرب له خوا د قرضو خبره راوچته شو نو بیرته پاکستان چین ته مخه کړله او داسې ویل کیږي چې خای چین ورورو د هغو ملکونو ځای ونیسي کوم چې د پاکستان تر څنګ ولاړ وو په خوا. تاسو داسې فکر کوئ چې آیا چین د پاکستان د پاره په اوږده مهال کې یو د اعتبار وړ ملګری هیواد به وي او کنه؟
د چین پاکستان سره چې کومه تجارتي اړیکې دي کوم چې پاکستان د پاکستان معیشت ته یا اقتصاد ته ګټه رسي هغه خو د ډیر وخت نه دي او په بیلابیلو منصبو کې پروژو کې پاکستان سره مرسته کوي د انجینرینګ پروژو کې د سړکونو پروژو کې د دفاعي آلاتو پروژو کې د الوتکو پروژو کې د سټیری پروژو کې چین سره مرسته کوي خو د چین هغه مرسته تر اوسه پوري دا غشان نه ده چې هغه د هغه ملکونو په خصوصي توګه د سعودي عربستان یا د امریکا یا د اروپا ځایونه ویشي هغه مرسته د پروژې په حساب وي هغه هیڅ پنې غمرستنی او چین د هغه خپل ګټه اوچتول غواړي او هغه ګټه کله نه کله د پاکستان د ګټې نه زیات جوړیږي نو که چین پاکستان سره دغه د سی پیک منصوبه په مخ کې بوزي کوم چې دا پورا خطه سره یا پورا سیمه سره خپل کې تړي د سړکونو په ذریعہ د ریلونو په ذریعہ د فایبر اپټکس په ذریعہ د تجارتي اړیکو په ذریعہ نو بیا خو دا امکان لري چې د پاکستان معیشت لپاره مخکلار شي خو کدا سیمه وی نو ماته نه ښکاري چې په را روان لږه موده کې چین دغه ملکونو تاسو ورته ویل شي چې د چین د اروپا یا د سعودي عربستان یا د امریکای زینی ولوکي ماته نه ښکاري چې پاکستان په دې کې بریالي کیږي.
ډیر زیاته مننه پروفیسر صاحب خادم حسین چې خپل نظر مو له موږ سره شریک کړل. ژوندۍ اوسئ.
خالوسی آباد اوسئ. کور مو ده
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وی ډی وی ډیو ډیرو قدر من اوریدونکو بیا هم ستړي مشه او په خیر راغلی. تاسو زما غږله واشنگتن ډی سی نه اوري خبرونه ته ادامه ورکو. د پروګرام په دې برخه کې زاهد سعید صاحب نه چې د پاکستان یو په خوانی سفارتکار پته شوې دي د غنه وو پښتو چې اوس موږ سره په خبرونه کې ملما دی. سعید صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. سلامات اوسئ سعید صاحب. کا پاول کې ماته وایسي چې د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ اوسنی علاقې
کشمیر باندې خاص سٹیٹمنٹ نه دی ورکړی زور نه دی کړی اور دی فارن منسٹرز کانفرنس چیز پاکستان ریکویسٹ ہو اگر ابھی ایکسپٹ کر نہ دے فی الحال چونکہ سعودی عربیہ جو پرومیننٹ ممبر تھا ڈبلیو آئی سی نو شاید چاری تھا بد بد لگے دلی سیدھا کو منگ طرف تھا اشارہ ہو شوا نو کو حقیقت خدا دے کنا ادھر تک خلق دیر خپ دی چھے سعودی عربیہ پکے اس خبر ہے انہوں نے کرے یا سپورٹ ہے انہوں نے کہ آگا فورن منسٹرز کانفرنس پر کشمیر باندھے نو خلق جنونلی خپه دی نو دے دا پارا ما خل دے قریشی صاحب ہم پکے دا خبر او کا
پدی بہم خبر یو کو سید صاحب خو پاول کی ز غوڑ مساس نہ دا وور مچ ساسو په نظر سعودي عرب او پاکستان په کوم برخو کې سره مشترک علایق لري مشترک ګټ لري او سعودي عرب په کوم برخو کې د پاکستان په درد لګیدل دی او په کوم برخو کې ور سره کلک تری دل دی تر اوسه
سعودي عرب او پاکستان یو بل سپورټ کوي صرف سعودي عرب د پاکستان سپورټ نه کوي پاکستان هم د سعودي عرب سپورټ کوي بلکې زموږ خلک فوج هم دی نو فوج هم د دې حفاظت لده دې لپاره نه دی چې بل ملک باندې حمله وکړو خو د دې حفاظت لا خو دی نو داسې خو پاکستان هم سرویس ورکړی دی بل خبر دادا چې ایران د پاکستاني او هغه د نیبر دی کنه گاونډی دی خو موږ د ایران طرف ته موږ لیننګ نه کوو موږ زیات تر لیننګ سعودي عربیا طرف ته کوو نو دا هم خو دې ته خیال پکار دی چې موږ څنګه داغي طرف ته یو
صحیح صاحب دغه مسایل په وړاندې سعودي عرب چې مثلا تاسو ویلې چې د پاکستان فوج په سعودي عرب کې دی او د سعودي عرب دفاع ته تیار دی او د بل خوانه تاسو ویلې چې ایران خوا ته ډیر تمایل نه خي بلکې سعودي عرب ته نږدېوالی خي خو دغه باوجود موږ ولیدل چې څو کاله مخکې سعودي عرب چې د یمن جګړه کوله نو پاکستان ورته حاضر نشو چې په دې جنگ کې شریک شي دا خبره هم ده خو اوس خبره دا ده چې دغه نږدې اړیکو باوجود چې تاسو یادونه وکړه خو بیا هم سعودي عرب د کشمیر په برخه کې ولې د پاکستان د دریض کلک ملاتړی نه دی
زما خیال دا دی چې دا یونایټیډ سټیټس په د دې چې هغه د کراون پرنس دی هغه خلاف ډېر پروپاګاندا شروع کړی و او ډېر زور یې چولیو نو د سعودي انویسټمنټس چې دي چې پیسې د امریکا کې دي تر سکیورټی نه ښکاري سیف نه ده نو هغه ګوري چې بلو اکانومي کومه ده هغه ورته هندوستان ښکاره شوې ده نو انویسټمنټ کوي هلته چې انویسټمنټ کوي کو خپل ګټې نه کوي کو بیا هم هغه څه ظلمونه کېږي کشمیریانو سره نو سترګې غورته نه شي پټولې که نه نو هغه څنګه به یې پټوي هغې به چېرته ځي پوپ ته به ځي روم ته به ځي پوپ پسې به ځي چا پسې به ځي هو یا به پاکستان پسې به راځي یا به سعودیه پسې به ځي یا به ایران یا به مسلمانان چې کم قومونه دي هغې نه به هیلپ غواړي که نه
صحیح صاحب دا خبره خو د هند سره د تجارت خبره تاسو یاد کړه او دلته د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ علاقې هم تاسو ویلې چې نږدې دي خو خبره دا ده چې لکه څنګه چې تاسو وکتل کله چې پاکستان د سعودي عرب نه ګیله وکړله او د اسلامي همکارۍ د کانفرنس نه د وتلو هغه تهدید هم وکړ او هغه ګواښ وکړ چې ښایي هغه هم دغه نه سات تنظیم نووزی پاکستان نو سعودي عرب ته دغه خبره پیښه ونه لګیدل اساس پوی ناو خپل قرضی لا بیرته وغوښتل اوس خبره ده چې پاکستان که د کشمیر په مسله کې په سعودي عرب او په اسلامي ملکو باندې ډیر توند نیوکی وکي یا ډیر ټینګار وکي دا خطر نشه چې د کشمیر دغه مسلې پر سر سعودي عرب غوندې غټ ملکونه د پاکستان د دوستۍ نه پشاشي
کوره دغه اصول خبره ده ولی پاکستان چې لګیا ده چې کشمیریان سپورټ کوي نو زمونږ چې ټریډ ده هندستان سره هغه ختم شو نو زمونږ هم ختم شو کنه. نو دا دا خو یعنی یا به د اصول خبره کوي او یا به بیا د پیسو خبره کوي، دواړه کار نه کېږي. نو چې اصول خبره کوي نو دا سعودي ګورنمنټ چې دی نو دا خو ډېر په یعنی یو ډېر اوچت ځای کې دی. دې ته وایي د کیپر آف دا هولی پلیسز آف اسلام. نو اسلام د اسلام مشري کوي نو صرف مکه او مدینه کې خو به نه کوي، ټول دنیا کې به کوي. نو دې ته پکار دی چې دین سوچ وکړي. ولې چې دا دلته هغې کشمیریان دونه پکې سلاټر شوي وو، مړ شوي وو، کور نه بهر یو کال نه دي پرېښلی، او هلته دوی ورته میډلز ورکوي مودی ته.
سید صاحب، یو خو هغه څه دی چې تاسو ته نه تمه لري چې داسې باید وکړي، یو هغه دی چې څه چې دوی کوي اوس. نو سعودي عرب چې هغه پالیسي مخې ته راخیستې ده، تاسو فکر کوئ چې د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ به مشترکې ګټې زیاتې پاتې وي اوس په دغه پالیسي چې سعودي عرب مخې ته نیولې ده؟
اغوی سوې او مونږ سوې. دا غوی سفیر راغلی او هغه ویلو چې نا مونږ به پاکستان سره امر زور تعلقات بساتو، اوس یعنی سم. نو هغه یو طرف نه په دا افیشلی ویلې دي، او بیا زمونږ هغه امی چیف هم تلې دی ورته. نو خبرې کوي او بل سکنه دا خو داسې نه دی چې بریک ډاون نه شو، خو یو ډفرنس دی چې موږ وایو چې دا کانفرنس آف فارن منسٹرز دی فوکس دی په کشمیر باندې، اور هغې دی لکتنت دی اغوی دی لکتنت دی دپاره دی چې هغې کمرشل تعلقات دی هندوستان سره.
صحیح صاحب، یو خو دا خبرې دي چې تاسو وکړي د مالی اقتصاد او دا چې دوی سره خبرې کړې دي. پوښتنه دا ده چې اوس که چیرته د دغه دوه ملکونو ترمنځ تعلقات د پخوا په شان بیا هم پاتې وي او تاوده وي او د ملګرتوب تعلقات وي، نو سعودي عرب څنګه خپل یو بلیون ډالر قرضه مخکې د وخت نه بیرته وغوښتله؟
نو روره دا قرضونه چې دي نو دا خو په انټرسټ دي، یعنی دا قرضونه بغیر د مارک اپ خو نه دي، مارک اپ سره دي. او یو بل مدد کوي چې عراق حمله کولا نو پاکستان خپل فوج نه لېږلې، پاکستان فوج دلته په سعودي عربیا کې د دې پروټیکشن له تلیو. نو هغه وخت موږ د پیسو خبرې خو نه کولې که پاکستان دې له فوج دې دپاره نه دی ورکړې چې په یمن حمله وکړي یا په بل عرب کنټریز باندې حمله وکړي، نو دا خو زړه پالیسي ده. دوی به بیا خپلو کې روغه وکړي او بیا به پاکستان نه خپي، نو هغه حد پورې نه شي پاکستان.
صحیح صاحب، د پاکستان خارجي پالیسي به تاسو څنګه اوس ارزوئ؟ څومره د پاکستان ډیپلوماټان چې دی یا د پاکستان خارجه وزارت چې دی د عربي ملکونو سره یې علایق څومره پیاوړي کړي دي، څومره کامیاب یې ګڼي په داسې حالت کې؟
ما خو خیال دی کامیاب دي، صرف یو خبره ده چې دا اورګنایزیشن اف اسلامک کانفرنس دې یونیټي ما ته شوه ده. دا خو د ټول اسلامک ورلد فرض دی چې امت د هغه کی ظلم پہ کیږي، نو تاسو به درې تاسو به مدد کوئ.
ډیر زیاته مننه زاهد سید صاحب، د پاکستان پخوانی سفارتکار چې موږ سره په خبرونه کې حاضر شوې او خپل نظریات موږ سره شریک کړل. ښه ورځ ولرئ.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وی ډی وی ډیو ډیرو خدمتونه اوریدونکو، زمونږه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په څو شیبو کې به زمونږه بل خبرونه چې خبرونه او خبری ریپورتونه به پکې شامل وي تاسو ته وړاندې شي. تاسو په پخ خدای سپارم. ښه شپه.